بجې شوې. احمد شبریم د ازادي رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو دفاع وزارت نن وویل چې هغه و هلیکوپټر چې له ازبکستان څخه امریکا ته انتقال شوی دی باید بیرته افغانستان ته وسپارل شي. دا هلیکوپټر امریکایي ځواکونو د جمهوری نظام په وخت افغان پوځ ته سپارل وی، او کله چې د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان کابل ته داخل شول، د پخواني نظام یو شمېر جګپوري چارواکي په هلیکوپټر کې ازبکستان ته ولاړل. د طالبانو د دفاع وزارت په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان ګاونډیان باید د افغانانو د حقونو درناوی وکړي. طالبان په خاطر ځله له ازبکستان څخه غوښتي وو چې د الوتکې وروسپاري، خو په ازبکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له دې غوښتنې سره مخالفت کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو په اړه غونډه کوي. امنیت شورا ویلي دی چې د دوشنبه په ورځ به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت د خراسان څنګه د ډلې د ګواښونو په اړه خبري وکړي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم برخه واخلي. د امنیت شورا غړي به په سوریا، عراق او افغانستان کې د داعش تحلو ځلو په اړه د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ورسوي. ورسته له دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبانو کابل نیولی دی، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو شمېر مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ترکیې په چارواکي تایید کړ چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو د دندو له پای ته رسېدو سره سره پرانیستی او خپلې چارې مخته وړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې دغه ترک چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، همدارنګ وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هېواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخته وړي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن په تهران کې د حماس له سرپرست مشر خلیل الحی سره وکتل. واشنگتن او اروپای ټولنه حماس ته د وی ترګر ډلې په سترګه ګوري. په تهران کې د خامنه‌ای اول حی د خبرو جزئیات نه خبر شوی. د دې لید نکتن جزئیات نه خبر شوی، خو یوازې د خامنه‌ای الحی د حماس مشرتابه شورا د مشر محمد درویش او د حماس یو بل چارواکي نزار ایواز الله عکسونه خبر شوی دي. د حماس مخکنی سیاسي مشر اسماعیل حنیه چې د ایران د ولسمشر د لوري په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللی و، د جولای په 1 په تهران کې وشل شو. د اسرائیل دفاع وزیر ویلي دی چې هیواد په دې پیښه کې لاس درلود. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي شایي دی روانه اونۍ د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي سره وویني. ترامپ چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې، دغه راس مخکې ویلي وو چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره به له نږدې خبرې وکړي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ مخکې له دې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي له ده سره وشخي شي. ترامپ پرون په واشنگتن کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې شایي له زلینسکي سره کتنه په واشنگتن کې ترسره شي، او زیاته یې کړه چې دی کیف ته نه ځي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ځنډیدلو ته یو نړیوال مؤسسې شورا اندیښنه ښکاره کړې ده، او په کور دننه بې وسله هم اندیښمن دي.
چدې وای وای کومه کنه بنجېږه موږ په دغه ژوندې دغه خور غریب په دغه ژوندې دي.
دا اوس مونږ تر اورو نو چې مونږ غلې وای څه به مونږ نه دی هغه غلې.
طالبانو سرلننه د یو شمیر مامورینو د ماشونو د ورت ژمنه کړي، خو یو شمیر مامورین له هم اندېښمن دي چې نوبتي وځندې شي. کوچان خپل سرځاینو ته خپدي.
یو خو خپل پوس زیات سبیلی مو کړلې، اغورونه هم بند کړو، غورونه هم کړل، بیخي د موک مالچران بیخي ختم شو.
ولې یو شمېر افغانان نن سبا په افغانستان کې له خواله رسنیو ډیره استفاده کوي؟
نن سبا ډیره نجونې چې له زده کړو تعلیم څخه محروم شوي د رواني ستونزو یوازېتوب سره مخ دي، نو ټولنیزې شبکې ته د تفریح او د وخت تېرولو یوه وسیله ګرځېدلې.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو نړیواله مؤسسه وی په افغانستان کې بشری وسط په کټو سره د متحده ایالاتو د بشرپال عملیاتو ځندول به پر افغانانو د پام وړ اغیز ولري. دغه مؤسسه په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان تر ډیره بریده د امریکا پر بشری مرستو تکیه دی. پر اوسه شکل له افغانستان سره د ټولو بشری مرستو شاوخوا 43% امریکا تمویل کړی ده، جزئیات ته سنا کاکړ پورا پورک.
د امریکا د بهرنی مرستو د ځندولو په خبرګون کې د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام تازه د ایکب سازمان ویلي چې په افغانستان کې بې ثباته بشري وضعیت ته په پام د بشري بودیجې کمول یا د بشرپاله عملیاتو ځندول به د افغانستان پر خلکو په ځانګړې توګه پر هغو کسانو چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د پام وړ اغیز ولري. یاد سازمان د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د مرستو بندېدل د افغانستان لپاره څه معنا لري په نوم په یوه راپور کې ویلي چې دا هیواد تر ډیره د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. د ایکب سازمان د راپور له مخې په 2024 کال کې د افغانستان د مجموعي بشري بودیجې 3.9% برخه متحده ایالاتو تمویل کړې وه او ټاکل شوې وه چې په روان کال کې به د بشري مرستو لپاره $240 میلیون ځانګړي کړي. په راپور کې راغلی احتمال لري د مرستو د پروګرامونو ځنډول او د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو، اقتصادي بحران، د توکو د بیو لوړوالی او د بودیجې کمښت چې ډېری د ټولنیزو خیریه مؤسسو له تعلیق وروسته رامنځته شوی، ټول سره یو ځای په افغانستان کې د بشري وضعیت د پام وړ خرابېدو لامل شي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. په داسې حال کې چې اټکل کېږي د افغانستان یو پر درېیمه برخه نفوس به د روان کال تر مارچ میاشت پورې د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول له دې مرستو برخمنې کېدې او د کورنیو بشرپاله بنسټونو کارکوونکي وایي د دې مرستو بندېدل په افغانستان کې د یو بشري ناورین لامل کېدای شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي رازیا او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بلقیس چې دواړه د خپلې کورنۍ سرپرستانې د یو بشرپاله مرستې ترلاسه کوي وایي
په جمهور جیر خپه کېږو چې دا خیره بنسټونه د امر چې د کومکونه بند زموږ جیر په خپه کېږو چې دی وای وای کومکونه بندېږي موږ په دغه ژوندې یو دغه خوار غریب په دغه ژوندې دي نو دی چې دغه مرستې د کومکونه نه بندې
دا اوس مونږ ته راوړو نو چې مونږ غلي وای څه به مونږ نه دی هغه غلي چې ماشومان ته په اخو کړو خپل ما خاون مرد یم دې د اندېښنو کې چې مونږ مجد امرستي باندې شي او مونږ سره کومکونه ونشي مونږ به دا څه وکړو مونږ نه دا تر خلک نشته دا داسې په ستونزو کې ګیر چې څنګه د خوښۍ خورې.
په هرات ولایت کې د یو خیریه بنسټ کارکونکي عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
ته یعنی هفته 5-6
په همدې اونۍ کې زمونږ 15 کسانو د پروژو د کمښت په اړه خبرتیا تر لاسه کړه. زمونږ پروژې ټولې بشرپالوي او کورنۍ سره د مرستو لپاره وی چې له بده مرغه د ورستۍ او پیښو لامله ټولې اغیزمنې شوې.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په روسیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وسنډولې او همدارس اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې افغانستان سره به د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام ولري. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا ویلي چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمه برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
له افغانستان سره د واشنگتن د بشري مرستو ځنډ یو شمېر بې وسلي افغانان اندېښمن کړي دي. طالبانو سر لننه د یو شمېر ادارو د معاشونو د بهیر د پیلېدو خبر ورکړی، خو په افغانستان کې د معاشونو له 2 میاشتنی ځنډ وروسته د طالبانو د حکومت د یو شمېر ادارو کارکوونکي غواړي چې معاشونه پر وخت ورکړل شي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د معاشونو نه ورکول د دوی لپاره د کار دوام ستونزمن کړی او مجبور کړی دي چې د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره له خلکو پور واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل ښار کې د یو ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي که څه هم معاشې کم دی او لګښتونه یې پرې نه پوره کیږي، خو دا چې 2 میاشتې نه دی ورکړل شوی نو له مجبورۍ پور اخیستی دی.
در حدود 2 میاشتې ده پرداخت نشده معاشات ما به وخت معین
شد. 2 میاشتې کېږي چې زموږ معاش نه دی راکړل شوی. معاش باید په ټاکلي وخت راکړل شي څو موږ پور ته اړ نه شو. اوس داسې وخت دی چې څوک پور هم نه درکوي. موږ هیله لرو چې زموږ معاشونه تل په ټاکلي وخت راکړل شي.
د طالبانو د حکومت د یو ملکي ادارې کارکوونکی چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه در قسمت
له بده مرغه د ماشونو د ورکړې لړۍ روخانه نه ده. زموږ ماشونو د 2 میاشتې کې چې نه دی راکړل شوی ستونزې ډېرې دي. نه پوهیږم چې ژر کومه یو وایو.
دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د حکومتي ادارو یو شمېر کارکوونکو ادعا کړې وه چې له دوو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې د بهرنیو چارو، حج او اوقافو، کډوالو، صنعت او سوداګرۍ، ملي دفاع، لوړو زده کړو، قانون او پټرولیم او مالی وزارتونو د کارکونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ به نن شنبه پیل او ورپسې به د ټولو دولتي کارکونکو معاشونه هم په راتلونکو ورځو کې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وړاندې ویلي وو چې د دوی د حکومت د ټولو ادارو د کارکونکو شمیر 1,940,000 تنه دی او ټینګار یې کړی و چې دوی به د دلوي میاشتې په اوږدو کې خپل حقوق ترلاسه کړي. په ځینو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا له مرستو د خطه کېدو وروسته د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو ته د ماشونو د ورکړې بهیر له ستونزو سره مخ شوی. خو ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان بودیجه داخلي سرچینې لري او له بهرنیو مرستو سره کوم تړاو نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا رسیدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره ځنډولې دي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د ماشونو د ځنډ علت په اړه ځینو رسنیو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د مسلکي معین عبداللطیف نظري له قوله راپور ورکړی چې ګواکې دا یوه تخنیکي او عادي موضوع ده او په ډیرو هیوادونو کې پیښیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د نړۍ د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د ویروس تخپرېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. په ډېر تفصیل په دې راپور کې
د پولیو د منځوړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی وای نړۍ په افغانستان کې د پولیو د ویروس د خپرېدو د زیاتېدو په اړه په جدي توګه اندېښمنه ده. په هغه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د سازمان پر ویبپاڼه خپره شوې پکې راغلي چې په جنیوا کې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي پلاوي په غونډه کې د ټولې نړۍ د روغتیا وزارتونو ګډون کوونکو استازو ویلي چې دوی په 2040 کال کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د خپرېدو د زیاتوالي شاهدان دي. د جی پی ای آی په اعلامیه کې راغلي چې د دې ناستې ګډونوالو دا دواړه هیوادونه په نړۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ویروس وروستي مخزنونه بللي او د دغه ویروس له خپرېدو سره د مبارزې لپاره نه یوازې په لوړو خطر لرونکو سیمو کې بلکې د سرحدي سیمو په ګډون په نورو سیمو کې هم د څارنې د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانې سیمه ییزې مشرې حنان بلخي په دې ناسته کې د پولیو ویروس د لا خپرېدو په مخنیوي د ټینګار ترڅنګ ویلي چې باید په دغو دواړو هیوادونو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د لاسرسي زمینه برابره سي. نوموړي زیاته کړې چې دې ته په کتو چې پاکستان او افغانستان له جیوپولیټیکي زیرمو چاپیریالي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، د هدف ته رسیدل اسانه نه دي. میرمن بلخي لدی یو او نوی وړاندې هم د پولیو یا ماشومانو د ګزن ویروس د منځوړلو په برخه کې د متحدو ایالاتو مرستې مهمه بللې وي او د روغتیا نړیوال سازمان نه د امریکا پر وتلو اندېښنه ښودلې وه. له دې سره په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ کور په کور د پولیو یا ماشومانو د ګزن ضد واکسینو د بهیر د بیا پیلېدو غوښتنه کوي او وایي چې خپل ماشومان په اسانه تر روغتیايي مرکزونو د واکسین د تطبیق لپاره نسی رسولای. د کابل ښار سرکوتل سیمه اوسیدونکې رابې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په خاطر لغو واکسین پولیو کې خانه به خانه بود سابق او حال ای مساجد به مساجد و کلینیک به کلینیک
مخکې د پولیو واکسین کور په کور کې د اوست به جمعه په جمعه او کلینیک په کلینیک پلي کېږي. نو له دې امله موږ له زیاتو ستونزو سره مخ یو. په سړه وا کې خپل ماشوم تر جماعت او کلینیک بیولای نشو. که همدا کور په کور بهیر پیل شي ښه به وي، ځکه زموږ لپاره ستونزمنه ده. واکسیناتوران یو یا نیم ساعت جماعتونه او کلینیکونو کې وي، وروسته موږ چې دوی لټو پیدا کولای نشو او زموږ ماشومان همداسې له واکسینا پاتې کېږي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي خوشبو هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نظر مو کوئ دروازه چې میامد خوب بود، ما رو بر جای نمیمونه.
زما پلان کدی دروازه شاته راتللی نو ښه به وو. کور کې موږ یوازې چیرې نه پرېږدي چې ولاړې شو، باید موږ سره مو مشران یا نارینه وي. زما په نظر باید واکسین بیا کور په کور پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې څو مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین کور کور په کور نه پلی کیږي، بلکې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته په جماعتونو یا نورو سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو کې دغه واکسین تطبیقیږي. هڅه موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو، خو ویاندې شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر زیږدیز کال کې تر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو یا ماشومانو د ګزند هیڅ مثبته پیښه ثبت شوې نه ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان راپور له مخې په تیر 2023 کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د نافذ شوي اوربن له مخې نن حماس څو یرغمل آزاد کړل. حماس ډله واشنګټن او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسرائیل به هم د دې په بدل کې نن په لسګونو فلسطیني بندیان خوشي کړي. دا په غزه کې د نازک اوربند د 5 پړاو تبادله ده چې د دواړو لوریو ترمن ترسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه درې یرغمل اسرائیل ته ورسېدل چې نن د ورځې په پیل کې حماس ډلې په غزې ترنګ کې آزاد کړي او د په سلګونو کسانو په وړاندې ښودلي وو. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي اوربند موافقې په دغه پړاو کې به اسرائیل نن له خپلو زندانونو په لسګونو فلسطیني بندیان خوشي کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د درې خوشې شو اسرائیلي یرغملو عمرونه 55-25 او 40 کاله خودل شوی او ویل شوی چې درې واړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس د بریټ په محل یرغمل شوی وو. د هغه بریټ چې په ترڅ کې شاوخوا 1200 کسانو وژل شول او شاوخوا 2500 نور حماس یرغمل کړل. د په غزه کې د جنوري په 19 د نافذ شوی اوربند له مخې د یرغملو او بندیانو د تبادلې 5 پړاو دی. لدې مخکې په نورو پړاوونو کې اتلس یرغمل او 1500 زیات فلسطینی بندیان خوشی شوي وو. د چارو یو شمېر څارونکو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستیو څرګندونو ته په پام کې ویلي دي د غزې اوسیدونکو د نورو هیوادونو ته ولیکدول شي په غزه کې د نازک اوربند دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه. دغه اوربند چې د قطر، مصر او د متحده ایالاتونو د امریکایانو د هڅو پر مټ ټینګ شوی په غزه کې 15 میاشتنۍ جګړه درولې. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیل په غچا خستونکو بریدونو کې له 40,000 څخه زیات کسان وژل شوی چې لنیمایي ډېر خزي او ماشومان دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پر هغې بڼې چې دغه یرغمل خوشی شوی انتقاد کړی او ویلي دي چې دوی ته هغه حیرانوونکې صحنې د منلو نه دي چې د شنبې په ورځ ښودل شوي. د دفتر په یو بیان کې نه دي ویلي چې په وړاندې به یې څه ډول اقدام وکړي، خو د یرغملو د خوشی کېدو پخوانیو پړاوونو ته په پام چې له ګډوډۍ سره مله وو د دې سبب شوي وو چې په څو مواردو کې د فلسطیني بندیانو د خوشی کېدو بهیر وځنډیږي. حماس نن د ورځې په پیل کې مخکله دی چې دغه درې اسرائیلي یرغمل نړیوال سره سلیب ته وسپاري په غزه کې د پسلګونو کسانو په وړاندې په عام محضر کې راڅرګند کړل. درې وړې یرغمل چې د وسلوالو لخوا محاصره شوي وو ډنګر او ډېر کمزوري ښکارېدل. د اسرائیل ولسمشر اساق هرزوګ وویل چې یرغمل شوو 491 ورځې په دوزخ، لوږه، کمزوري او درد کې تېرې کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن د یرغملو له خلاصون وروسته وویل چې یو پلاوی به د اوربند بل پړاو د عملي کېدو پر لارو چارو د خبرو لپاره دوه ته لاړ شي. د اوربند په دوهم پړاو کې به د اسرائیل خوا د نورو فلسطیني بندیانو او د حماس له خوا د نورو یرغملو د خوشي کېدو ډاډ ترلاسه کیږي او هم به په غزه کې د جګړې د بشپړ درېدو لپاره لاره پرانستل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د هلمند ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست د خنمو او وربشو د اصلاح شوی تخمونو پر څېړنې کار کوي. چارواکي وایي چې د دې څېړنې په پایله کې به بزګران د ښه حاصلاتو څخه برخمن شي چې دا به د هغوی عاید لوړ کړي. د هلمند بزګران د دې پروګرام هرکلی کوي. په دې اړه راپور لرو.
د هلمند ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست مسولین وایي چې د غنمو او وربشو او د اصلاح شوو تخمونو پر څېړنې کار روان کړی دی. دی وای هدف یې د دې څو پراتلونکو کلونو کې بزګران له خپل زمکو شو حاصلات ترلاسه کړي. د یاد ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست مسولین وای د غنمو او وربشو د مورنۍ او هستوي تخمونو د څېړنې په پایله کې به د راتلونکو کال لپاره د یاد ولایت کروندګر له شو حاصلاتو برخمن سي. چې په مرسته به لوړ عاید ترلاسه کړي. د کرنې په ریاست کې د پلان او همغږۍ د برخې مسؤول شفیع الله مبین وایي چې د غنمو او وربشو د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخمونو څیړنې نه یوازې د هلمند د بزګرانو لپاره ګټورې دي، بلکې د ځمکې د شرایطو سره سم د محصولاتو کچه او کیفیت زیاتوي.
یعنی مورنی تخمونه موږ تقریبا 8,240 متره مربع ځمکه کې کرلی دي، چې دې تخم تولید د لستنې ورچانې دي چې په دې کې بیلابیل ډول غنم شته، چې دا به انشاءالله ډیر ژر چې وخت یې پوره شي تر هغه شرکتونو پورې ورسیږي چې هغه بیا بزګرو ته په واک کې ورته ورکوي.
د کرنې ریاست مسؤلین زیاتوي چې د غنمو یادې څیړنې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه ښار اړوند د بولان په تحقیقاتي فارم کې ترسره کیږي. هغوی وایي دغه پارم د تخمونو د اصلاح او د کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره یوه مهمه پایګاه ده، چیرې چې د غنمو او وربشو پر تخمونو د څیړنې پایله به بزګران په راتلونکي کال کې له غوره حاصلاتو څخه برخمن کړي. د بولان پارم مسؤول عبدالمنان امیری چې د تخمونو د تولید او اصلاح په برخه کې تخصص لري د دې څیړنو په اړه یې وویل:
لس رقمه مورنی تخمونه چې دغه څخه د کال لپاره حستوي تخمونه تولیدو، او ورسره د تل د شپږ شتنو د مورنی تخمونه پلان لرو چې په باندې هم کار کوو کړی مو دي.
د هلمند ولایت بزګران هم د کرنې ریاست د دې مهمې څیړنې هرکلی کوي. دوی وایي چې د اصلاحو تخمونو استفاده د دوی لپاره د تولید کیفیت او اندازه زیاتوي.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي، لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کرو دا ډیر اندازه کې لږ ژوبام غواړي، دغونه کود هم نه ورکوله کاغه خلک یان دي په اندازه هر شی ورته ورکو.
بیخي ښه دی، بیخي ښه کار دی چې دا ریښه هغه نور خو بیا دنه نه کوي، نور خو نور خو بیا هغه خو داسې شی نه کوه.
د هلمند ولایت د کرنې او بولګونې او مالداری ریاست له لارې پر غنمو او وربشو د اصلاحو تخمونو څیړنې به د بزګرانو لپاره د ښه حاصلاتو او لوړ عاید یو مهمه لاره وي. د دې پروګرام په مرسته به د هلمند بزګران کولای سي خپل کښتونه ښه کړي او په راتلونکي کال کې به د غوره محصولاتو څخه برخمن سي.
په راپور کې مو واوریدل چې په هلمند کې د اصلاح شویو تخمونو څیړنه روانه ده او بزګران ورته خوشاله دي چې ممکن راتلونکي کال حاصلات بهتر شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې کوچیان وایي په ډیری څړځایونو کې شارګوټي او ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالی او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو شمیره کمه شوې ده. کوچان چې د منی او ژمی په موسمونو کې له یخو سیمو څخه د افغانستان ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیږدي، ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډیری څړځایونه زور واکو نیولي وو. تفصیل په دې راپور کې.
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچیان وایي ډیری څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوي. شیرینګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګیدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پخوای مالسرونه زیاتو، خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سریو له امله څه زورواکانو نیولي او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپلو منځو کې ویشلي دي.
مال چرونه خلکو هم نیولی دي، پریدیم نال مینو کم نه پریدی، دا جای د ماده، دا جای د ماده کوم جای کې چې موږ د مالو کندر وو د استوګ نه جای وا غټول زورواکانو سره دي. ورسوګانه غونډه آبادی سوله مالونه ما اکثره ختم دي، بازه بازه خلک مالداری لري.
کوچند وای د ژوند ټول اړتیاوی د څاروي او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځینو کموالی، ناروغیو، وچکالی او نورو طبیعي آفتونو یې مالداری ته درانه زیانونه اړولي دي. 45 کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا یو نیم سل میګو او نورو څارویو پر څرولو بوخت دی. وای
د موږ ستونزې خو دومره له حده ډېرې ځلاندازې نه برم، یو خو نفوس زیات سبیلې مو کرلې غرونه بند کړ غرونه مو کړل بیخی د موک مالچران بیخی ختم سه ګودرونه آباد کړ مال مولا چلو بو مجبور ده لوکو مجبور ده ور دا ګونه ټوله فاملی سوړي.
سید محمد وای د چرزینو کموالی ترڅنګ په چارویو کې د لګیدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون لامل ګڼ مالونه للاسه ورکړي دي.
د کوچی غم له یو سره څوک نه کوي مالونه په مخ کې مثال شپږ سوه شپږ نیم سوه دار سړي به وي اوس مغه راغلی سل یو نیم سلو ته نه د کیندلیک غم کوي نه د دوا غم کوي حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم منی چې په پرزیدلی جمهوریت کې زیاتې دولتي او نا دولتي ځمکې غصب شوي. په وینا یې سرپرست حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جریب ځمکه له غصب خلاصه کړي او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بیلابیلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړي دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کیدونکو ناروغیو د درملنې د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل بامیانو البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځایونو پسې له ډیورن کرخې هم اوختل خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پیښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
مرور دانی په کور ناستې دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیش کیو
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
ازادي رادیو فیسبوک لري، ایکس پانل لري، انستګرام لري، واتس اپ هم لري. که تاسو چیرته د ازادي رادیو خواله رسنیو ته سر بشکار کړی ممکن ډیر نوی معلومات ترلاسه کړی. خو په افغانستان کې ځینې ځوانان وایي چې ډیر وخت په خواله رسنیو کې تیری شي او پی بوخت وي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په مجازي نړۍ کې بوختیا عادت ګرځېدلی او هر ورځ د څو ساعتونو لپاره پکې تفریحي او معلوماتي موضوعات ساري. ځینې ارواپوهان وایي چې په ټولنیزو شبکو او مجازي نړۍ کې ډیر فعالیت منفي اغیزې هم لري. جزئیات په دې راپور کې
عبدالمصویر چې په کابل ښار کې دکان لري وایي په انټرنیټ کې بوختیا او د ټولنیزو رسنیو کارول عادت ګرځېدلی.
همدغه یو ټیک ټاک ټلګرام او دا شګونه پاتې دي همدا ګورم چې وکړو سبا یې نه پر اوښ پګنیم او بجوره چې ګیګم پر ماخام پورې ماخفتانه پورې چې زه به دې کېږم همدا به زما عمل سره دم همدا ما کار دی بار دی نو کار بار نشم چې وکړو.
د کابل ښار اوسیدونکو فتانه چې د زده کړو له نعمت به برخه شوي وایي هر ورځ د معلوماتي مطالبه لټکوي او کله ناکله د رواني ناروغیو مخنیوي لپاره تفریح موضوعات هم څاري.
ځینې وختونه د ذهني سکون او دیوستوب له احساس څخه د خلاصون لپاره هم دا شبکې کاروم. نن سبا ډېرې نجونې چې له زده کړو تعلیم څخه محروم شوي د رواني ستونزو دیوستوب سره مخ دي نو ټولنیز شبکې ته د تفریح او وخت تیرولو یو وسیله ګرځېدلې. زه شخصا هڅه کوم چې دا وخت محدود وساتم.
دا ځوانان وایي چې په ټولنیزو شبکو کې بیلابیل مطالب شته چې لیدو یې خوند اخلي او کله ناکله له ملګرو سره هم شریکوي. ارواپوهان لړلې وحید نورزاد وایي کډې مجازي نړۍ او ټولنیزو شبکو کارونه مثبت هدف ولري نو ډیره ګټه لري خو کله حد زیات وکړول شي نو د انسانانو پر روغتیا او ژوند منفی اغیز پرې باسي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له ډلې روزي محمد زابلای به وایي چې په ټولنه کې پر مجازي نړۍ د روږدې کېدو د مخنیوي لپاره باید له دغې پدیدې د سمې کارونې اړوند پروګرامونه پلي شي.
خو له بده مرغه هغه ټولنې چې ټیکنالوژي ډېره پکښې مرواج نه ده، هلته د ټیکنالوژي د استعمال په اړه باندې پوهاوی ډېر کم وي، چې د دغسې ټولنې څخه یو هم د افغانستان ټولنه ده. دلته بدبختي دا شی ده چې اوسنی نسل د ټیکنالوژي د سالمې استفادې څخه ناخبره دی او په دې اړه پوهاوی نه لري. نو زما په نظر سره د ټیکنالوژي څخه سالمه استفاده یو سالم پوهاوی غواړي باید په ټولنه کې عام شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډیری ځوانان په مجازي نړۍ کې له اندازې زیات بوخت دي، چې دې مسلې د کورنیو په ځانګړې توګه د کورنیو د والدینو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 10 میلیونه تنه انټرنیټ ته لاسرسی لري.
په جو دیرش دقیقې شوې لاند خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت نن ویل چې هغه و هیلیکوپټر چې له ازبکستان څخه امریکا ته انتقال شوی دی باید بیرته افغانستان ته وسپارل شي. دا هیلیکوپټر امریکایي ځواکونو د جمهوري نظام په وخت افغان پوځ ته سپارلې وي، او کله چې د 2020 کال د اګست په 15مه طالبان کابل ته داخل شول، د پخواني نظام یو شمېر جګپوري چارواکي په دې هیلیکوپټر کې ازبکستان ته ولاړل. د طالبانو د دفاع وزارت په بیان کې راغلی دي چې د افغانستان ګاونډیان باید د افغانانو د حقونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې د غوښونو په اړه غونډه کوي. امنیت شورا ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت د خراسان څنګه د ډلې د غوښونو په اړه خبري وکړي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش هم برخه واخلي. د امنیت شورا غړي به په سوریه، عراق او افغانستان کې د داعش تحلیل زلو پاړه د ملګرو ملتو یو نوی راپور ورزوي. د ترکیې په چارواکي تایید کړ چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوریت نظام د ډیپلوماټانو د دندو لپاره تر رسیدو سره سره پرانیستي او خپل چارې مخ ته وړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې دغه تر چارواکي چنې غوښتل نومې یاد شي، همدارنګه وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هیواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخ ته وړي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن په تهران کې د حماس له سرپرست مشر خلیل الحیه سره وکتل. د دې لیدنې کتنې ډیر جزئیات نه خبر شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وی شایدې روانه اونۍ د اوکران له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره وویني. ترامپ چې په اوکران کې د روانې جګړې د پای ته رسولو شمنه کړې، د غراز مخ کې ویلو چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره به هم له نشته خبري وکړي. دا خبرونه
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمله درس ویلې. منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو. کوم نه سوس فینن منګ راتاو سوي یاستو. نو یو فشار ده لکه ډیر بد.
دی وی جلی غاګ مو ورېد چې ویلې کومه ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده، رواني حالت ښه نه دی. د واز انجینر نه دی چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونه ل رواني ستوند سره مخ کړی دی، بلکې کورنۍ هم ورته زوري کی.
تیر ورځ هم مونږ چې په تنو کې دا وړه کوي د مینو می سمیا دی وي. وضعیت څنګه دی؟ مو کمپاله کې پرته یو چې راګم وسو کو د مونږ دا ډیر چی غوي دا هم تاثیرات په ټول مو کړی.
له بلې خوا پر افغان ښځو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي.
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پر حدا کن په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. آلته خو هغه پر بند کړل. دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنوردونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لور پروت سیمو کې د خځینو لپاره د زده کړې زمينه لکه څنګه چې لازمه و لپخاصه هم نو برابر خو لکه مې ورځي چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د کلیو په ګډون په خارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو خځینو په مخ وتړلې د خځو په زده کړو باندې ورستای بندیز په سی برخه کې د نیمه زده کړو مرکزونو بندیدل دي. د دې مرکزونو جنې وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته له نورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړي دي. په پایل کې د 22 کلنې شګوفې خبرې اورو، هغه وایي چې له زده کړو څخه راګرځول یې خوب نه واخست او بی خوبه بیا د ژوند ټولې چارې ورګاډي وړي کړې.
نرسنګ علیل والسلام او د سمستر مکمل درس ویلې، منګ د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو، نو وروسته له هغې نه د منګ کار مخ په عمل کېدو روانو. په حقیقت کې یو ډېر ښه خوشاینده او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس ته تللم، ځکه دا ماته یو نوې رشته یو نوی شاین عثماني شاین ته نږدې کول او د خپل ځان په حق لپاره پوهېدلو. خو متاسفانه که په کومه ورځ سویل سودان ور بند، په هغې ورځ زمونږ امتحان هم و خو استاد امتحان نه اخیسته. مونږ ورته ویلې چې ولې امتحان نه اخلې، ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی وبګورو چې څه راپېښ کېږي. دا حقیقتا یو دردناک وخت و، ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو تمامه شپه کېنه درس وایا ورځ درس وایا، خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیله ته ورسیږو. په کوم ورځ وایي چې نه درس نور نشته درس بنده، نو دا یو وخت دردناک صحنه ده.
له رواني اړخه په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی د ځان سره کوم احساسوي اوس؟
لکه یو بی معنا وضعیت، یو هیڅ ناخوشاینده حالت، ځکه هغه ته هم بهر تللو داسې له کور نه بهر تللو نوي شیان زده کول دا یو اړخ دی خبرې وو. اوس مکمله په کور کې یاست، خو کله چې انسان له خپل هغه د خوښې شي نه راتاوي کی، نو دا واقعا یو فشار ده. کله کله حس کوو چې لاس او پښې بې دلیله لړزيږي یا داسې یو د سړو حس کوو، خو سره دې چې تاوده به اوسېږو خو موږ هم د لړزش حس کوو، نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي.
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي؟
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خوا نه تر حد اقل دوه پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه د ورځې خوب هم نسته د شپې هم خوب نسته، او کله چې به ویده کیږم هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده یا مکتب ده یا مدرسه ده یا هم پوهنتون ده، کوم نسوس فینن موږ راتاو سوي یاستو، ځکه مکتب خلاص خو اوس فینن هغه حالت کې موږ باید پوهنتون ویلی وای نسته، نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښت زیاته ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې چې دا هسې و او ټولو جنکیانو باندې پوهنتونونه بند و، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکیان بیا پیاوړی راغللې، نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپل پریکړه تغیر کړي بیا پوهنتونونه مکتبونه خوشي کی، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی مملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډیر انسان ځوروي.
سنفیان دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسیدلي؟ آیا د سې حالت کې خو به نه چې غو دي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر دې حده خراب وي؟
ولې نه، زمونږ هم سنفیان دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه حواله اخلو او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلي وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. زمونږ خپل یو ملګری وه، هغه له ډیر فشار نه وای د شپې خو اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډیر فشار لرم ذهن باندې. او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي چې نه بیرته نه شروع کیږي، نو مخه کړی دی د کورنۍ په خوښه باندې، نورو سره کوزده کړی دی یا هم ودونه کړی دی، کوم څه په خوښه ورته امید و چې نه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو، خو هغوی کم نه اوس نا امید سوي دی او د کورنۍ پریکړې ته غاړه ایښې ده.
د د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په وروستیو کې لټبسخه فارغ شوې او اوس به داندې په کور ناشته ده وی لوي خو د زده کړې ټول لارې وتړل شوې لبل په لور رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته اروپوهان د خلکو کورنې او چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان جونې او خځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلای.
د دې څخه را ګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم را ګرځولې دي، خلک پرمختګ کې مو شاتګ کوو، زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دا دي که د درسو دا دي هغه ټوله پر کور ناستې. زما خپل ملګری دی اگزیټ امتحان ته امادګي نیولې وه، دوی د هغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندګي وانه اخیستی. یو خو ذهني د رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي، د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی دپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي، دوی باید ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي. لیکن نه، هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه هغه هم پر بند کړل.
دغه نجونې چې له قابلګۍ نه راګرځول شوي دي، دوی په هکله راته وایي څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کښېني، هغه هم ورباندې بندې کا، څومره سخته ده؟
دا خو بېحده ډېره سخته ده. ځینې نجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بېرته خپل د کور سرپرستي کوي، نارینه په کور کې نه لري، نو چې دا تعلیم ونه کړي، درس ونه وایي، دا ګټې څنګه کور ته یوسي، دا څنګه خپله کورنۍ بېرته څنګه راپورته کړي؟ خو نیسي که ام د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سول، هم یې کورنۍ بې سرنوشته پسې ورسره پاتې سول. ځکه د کور سرپرست چې دغه رقم بې سرنوشته وي، نو مکمله کورنۍ ورسره تباه کېږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که څه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دي راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کړي، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هېڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم د پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسو غواړئ قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې دپاره راوځي، دوی باید ودې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وایي، په کم ډول سره مردانه درس وایي. وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته کښېږدي، خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بېرته تر هغه ډېر شاتګ وکړي په دې رقم سره. هم اقتصاد را صفر سو او هم تعلیم کچه صفر سو. دوی خو ځان ته عالمان او پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودرې، پر ښځې دې وظیفه ودرې. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسو حکومت دغه کولای شي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپینسرې ته یا د سپینژرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي، لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنۍ پیدا کېږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینژرې یا سپینسرې تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وای ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي، وایي چې دا خپل هم ډاکټره ده، لام دی وجه غواړي چې لوري هم په سی برخه کې زده کړې وکړي، او لوري هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخه وتړل شوې، نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قربان دی وتړل شوه. دا میرمن د خپل لور د زده کړو په برخه کې وایي،
طالبان نه غوځما لور په یو لسم ټولګي کې وکنه، بیا طالبان چې هغه لکه بیا دولسم ته وشو، بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې
دولسمه کلاسونه چې دی دې ته ارتقا ورکې لکه د دین یو صرف امتحان واخلې بس دې رخصته کې بیا چې کلا د دې دغه شهادت همي وش بیا مونږ ورته اول ورکو نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې صرف هغه امتحان دی ولسمه ورکړې وا هغه دولسم تر شوی نو بس بیا یې لاړم یو ورځ د دې شهادت همي می ډیر پښتون زمي واخصله هغه چې می واخصله د لور ته می ویلا دا بیا جړاله خیر دې لورې ما جړا دا یو تا باندې نه دې د ټول افغانستان په جنا خو باندې اوس ستا مور وګوره اوس په خپل دوه لیسانس لرم کور کې نستایم خیر لوري خوده مهربانه دی ورځ نه ورځ به خوشی چې ته په خپل تعلیم کې بازار ورځ دا جړل ډیر افغان کول بدنا ویل زه خیر دی ستا بوزم یونیورسيټ کې کابل کې حالت باندې داخله کوم چې دا سبقونه دي ختم شي دا ویل خزه سعید اوس چې دا وکړل چې یونیورسيټ باندې شو دومره جړل یو خطه دا جړی یو خطه زه په خپل جړم لوري څنګه موت د ټول افغانستان هم دغه سجنه کوته جړی حسن دی فرشته جنې دومره جړل دي چې دي جنکو ته ګورم د شبکې استماین کې دی د ټي وي کې ګورم ډیر مې سره خپه شو
د میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له خوندي څخه ورسته د ځان لپاره د بیل بیل پانځي او د ویلو لپاره پریکړې کوي امدا سي د دې لور هم لوړې هلي درلودلې خو په خبره له خاور سره خاورې شوې
خپل هم د اولنۍ کې بیل چې ژورنالیزم برخه کې سبق وایم خو یو دم لاړو د صحت دغه برخه ته ډاکټري برخه ته لاړو چې نامورې زاستاسو مسلک غوړم چې مخکې اوسم یا وېما مله زاسه سيد چې څنګه ته غوړې سبا علاقه په کوم ځای کې دي په کوم درسونه باندې دي کومه پینتون کې په کومه رښتیا چې ستا خپل دغه دی ستا خو خدي زه هغه منم بس دا لړو ویزا چې زما یونیورسيټ ته ما د سلور کالو قبلګي دی ویزا هغه وایم ولی زه سعید چې دا ارتیا لري چې یو خژوند لري دا سواد شي د خپل ژوند باندې پوي شي خپل چې دا کله مور جوړیږي چې د خپل بچي خو صحیح تربیه وکي یا تربیه کول شي نو یو مور ته څنګه ارتیا ده کنه چې زما لور دومره د ټولو نه پات شي د ډیر اسلامي خپاشو بس دا سي نو امید پات شي وي فرشته جان د خپل وطن ما خو تم چې زمونږ امید غینم پات شو بس دعا کو چې خدای پاک یا زمونږ خپل ملک جوړ کړي که زمونږ خپل ملک نه کې زمونږ هغه کې سنو شي چې هدي خپل خپل د بچو باندې د تعلیم خلاص کوم بیا مخ سیس غم نشته دي
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غختل چې ډاکټر شي بیا چې پانتون نو تړل شول یوی لوري غختل چې نرس شي خو دا چې هغه ذکر هم په نیم کې پاتې شوې اوسې روحي حالت دومره خراب دی چې لزان سره جاړي
زبدا درته مشاورین لاند مثال د مخبل اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي مثلا یو تقریبا پنځم سم کې وای و دریم سم کې و هغه یو خو چې تحصیلات لګمخ کې تللی او خبر صورت دبل وړکې مخبل بوت له شخصا قابلیت بخش کې مکنه ولا نو کله چې هغه بخش په بند کلو خو تابعه ده کنه چې هغه ډیر مایشه کې ډیر جګر خونی کې ګوشګیری اختیاری وي انزوا ته چې او عصبانیت او خلتنګي او مثلا
بله تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي د مور په صفات په پلار باندې په دوی باندې که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکارا سوله خو بیا هم کراته وځي کې ډیر بخي
په یو ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیده کنه چې نور خو به د افغانستان حالت موږ تاسو ته ټول ته معلوم دي چې هیڅ خوشحالي نه وي وخت یو چا د مانه پښتنه وکړي چې کور لري ما ورته وخندل موزه څلور دنه کور لري ما وڅنګ ما د مو څلور لورګانی دي کوم باندې سیرو که ما ته څلور اپارتمان دی یعنی زه نورې چینه غواړم ما ته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی یعنی د موږ ټول هیلې امیدونه یعنی تناز ځان نه خایم دی هر خزه دی هر افغان دی هر کورنۍ دا غیله و نور څه نور ته پاتې چې خپل اولادونه ادا کړی و ځای ته ورسو او کله کله موږ یی چې کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوي هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کو یعنی دا چې خدای نوسته معتاد نه وي پودری نه وي بیل نه وي دا یو خدمت دی چې موږ کله کله وی چې تن مرد په دوغه رقم باید مرد خدمت وکړي چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کونه ده هر مرد د خواسته و چې اولاد یې ورسیږي و ځای تلر شي هدا خپل په خپل کو ده کی سبا ورچه ته احتیاج او محتاج نه وي موږ ټول باندې ډیر من پیغې ځکلې ده چې خپل اولاد ته ګورم اخر ورځ هم دمونه چې پښتنه وکړه وړکې د مینو می سمیا دی وضعیت څنګه ده مو کمپاله کې پرتا یو چې راګم وسو کو دمونه دا ډیر
چیغې وي، یعنې دومره حساسه شوې ده. دا رقم تاثیرات یې پر ټولو خلکو کړي ده، نه دانه چې یعنې زه د لاندې مثال خپل کور کې وینم، کله کله وي در کې حالت هغه وخت کې چې په خپله یو انسان یو شی وویني که نه ورسره مخامخ شي، نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه درک کولی شم چې تعلیم نه پاتې دي، تحصیل نه پاتې دي، و بعضې خلک چې رسېدلي دي یعنې فارغ شوي دي، دوی ورشتې نه ځکه له ورته یم تاسو خوشبخته خلک یې دغه دي، حداقل د درمان به په زړه کې نه شته چې دغه شی پاتې وي.
له دې مسالې نه هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نسي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې، حتی دوی زده کړې وکړلې. تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې، د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې ما د خپله چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سه مې وا چې هغه په هغو مینه باندې دی درس لوستله، په هغو محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه، یعنې ټول وخت به اتما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل، دی به وي چې نه درس زه چې اوس اکثره ګورم دا دی سم دغه شوق ورک شوی، یعنې مایوسه شوي دي خلک، هېڅ امیدواري وي نشته موږ ته، بیا نو جبران خو یې واقعا هم لږ سخت دی. نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو، ما یو چېرته یو متن ولوستله نه پوهېمه کوم دولت و، کله به چې جنګ جهاني و دی داسې سکونه وکنه او در لکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي، چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه. ولې افغانستان کې چې دغه اوس هم مثلا نه را جنګ شته نه در شرایط خراب شته، دی پیوست دیدو چې مثلا نجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم او خوري کلکې دروازې ورته بندې کړي.
بله، دا وزیر ده چې کله د طب د پنځي مسله راځي نیمه زده کړې کې په سي برخه کې یا انجینري پنځي نه یو څوک راځي یا له نورو پنځي نه، وزیر خبره ده د دو دواړو ترمنځ فرق ډېر زیات ده، مګر مجبوریت دوی دې ته راوستل چې راسې دې ټولګیو کې کینې وی وایي. د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي؟ هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپلې لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي، مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
یعنې کله کله موږ د خپل خلم نشو وځولی او څه نشو ویلی د مجبورت په لحاظ. ما شکر فضل د رب دی څلور لورګانې دي او څلور وړه دولتي تک ته کامیاب شولې. کله کله موږ باندې څوک ټوکې کوي وردک دا رقم پیز ورته هم نه وردک، یعنې د علم او تحصیل یوه نمونه ده. وړکۍ لور مې یعنې هغه پاتې شوله د تحصیل نه، پنځم سمخونه کېدله، دا وړکۍ ما بوتله له خپلګۍ بخش کې مې کېنوله، ما ورته دونه چې مثلا کور کې وې ګوشه نشینه وې، یعنې وضعیت خرابېږي، دا وضعیت ښه دی ورته هغه دروازه هم په وتړله. نو په دو وضعیت کې به موږ څه ووایو خلکو ته؟
اول ځل چې خپله لور دې ولیدله چې نور دغه د قابلګۍ دروازې هم په دې وتړل سولې، خپله خبره سوه، تاسې ورته ویلې د دې حالت څه رقم و؟
والله چې اول ته دې ته مخ د ما خپله وضعیت واقعیت درته یم ډېر سخت خراب شو. نو چې دا بیا کله کله په دو چېو چې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبوره ای د مور په صفت لږ ځان سړی کلک ونیسي تکړی ونیسي لږ روحیه ورکړه، ولې هغو ژړل ډېر سخت وضعیت یې خراب و. حتی دوې ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله، کمپله کې ځان پیچلی وای د ما ته بده زه مریضه یمه، هېڅ یعنې دا یم نه شوای ویلی چې زه په دو دلیل باندې. خو دغه رقم حالت په ټولو راغلی
لغې ورځې نه چې دوی د وړکتون وای د مکتب وای د پوهنتون سولې، په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د نجونې؟
ځکه درته یم فرشتې جانې، زه دولتي مکتب کې معلمه اومه او ما د دې په خاطر دوه ټایمه کار کوله، یعنې یو ټایم خپل درس ورکوله هغه حق حلال چې معلمه اومه، بل ځای نه بیرته مثلا داسې کنه چې کمې پیسې راکړه بیرته پیوست کې زه باید ماش واخلم، یعنې زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کوره ووتلم، کله کله داسې کېدل چې ماښام اووه بجې زه کور ته راشم. یوازینی علت دا و چې مثلا زه کړی شم چې خپل اولاد ته یو خدمت وکړم، د دوی د کورس پیسې برابرې کړم، د دوی چپتر پیسې برابرې کړم، دوی ته مثلا حداقل یو در چې وي چې هغه دوی په راحتۍ سره وخوړلی شي، ولې نن ورځې نتیجه دغه ده. کنه
تاسو ویل چې همیش به دوستان ته تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي، همدا ماته بس دي چې زده کړې وکړي ورسېږي. نور څومره ایلې ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد ته خپل نجونو ته درلودل؟
نه سړی ډېر جګر خونېږي، تو ته د ما یوه لورکۍ ده ډېره ماشاءالله با استعداده، یعنې د مکتب نه تر درسته همې چې شپږم نه تر دولسم نه پورې هغه ټاپ نمرې اخیستې وې، او پنځم ته هم چې کامیابه شوله هغه قدر کې وه. هغو به همېشه وي چې مورې زه غواړم چې څه شم و ډېره لایقه جراح شم، او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټوله ورځ ویده وي، مثلا حتی هغه د کور کار ته په شوق نه پورته کېږي، لذت نه ترې اخلي، جبدي ژوند کوه، حتی خپل سر وسته نه رسي، نو طبعاً د چې په مور په زړه بیا هغه څه رقم زیږېږي.
څه غواړئ چې زر تر زره
څوک کولای شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خلا اوس خو هېڅ خواته هم امید نشته دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وایي چې امید به مو شي ښه بشي، یعنی سږ کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته به شي. اوس بیخي یعنی ولاک پوهېږم په دومره ورځ کې څه نشم ویلی. بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یم، بیخي ناامیده شوي. امید هم د لاسه ورکړی دی. داسې فکر کوم چې د دو کورو شلو د دروازو تشا زندانیان یو نور دیتی بدون د الله د دربار نداره هیڅ لا امید نشته دی موږ ته.
په اخر کې باید تاسو یو نظر کورنۍ ته هم ولرو، په غو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډی د تپانځي کې بیا یو راغله قابلیت لګی ته بیا دوی په کور ناستې دي. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه دي چاغه غوري او نه دي دینجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنۍ ته به څوایل ولاره ل خپل تجربه نه څومره دوی ته روحیه ورکړي، څومره هڅه وکړي چې ا دې اقل دوی د سي دوی روحیه د سي ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونې سکول سي په خپل زده کړو ته دوام ورکړي. کورونه یو ته څوایې
ونه د شخصي ندم کورونه ته د دې چې خیر امید د لاسه نه ورکوي. بیا ژوند دی، ژوند په امید خړل کیږي. بدون د الله د رضا نه یو پانی دی ونه نن لږی دنیا هم د امید خړل کیږي. د سینو شو ویل چې په کلان دې د ژوند خلاص شو، ژوند ختم شو، لا هر څه خلاص شول. دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې، ولی فعلا هم دا مثلا اغه جونې چې امکاناتی وی آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس موارد د پاکستان ډېرې ویزې لګلي دي، هغه کسان چې مثلا پلی شي بیا هم افغانستان کې خپله ګرشه کې واسطه دي، هغه کسان چې واسطه ورته لري لاسرسی ورته لري، یعنی ترای شو په دو تاریخ با بیا منابع چې په کور کې مګه کسان چې باسواد دي، جونې مثلا زیر سن دي، یعنی وړي دي، تشپاګه ما او ما لسمه کورې ترای شي پلار مور هغه مایند خويند چې باسواد دي، په دو تاریخ په کور کې وسته مثلا همکاري وکي او خپل امید لا سوال نکي.
او هغه چې لور اوس دا کړو راګرځول سوي له قابلګي نرسنګي له دوره ګرځول سوي دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدون کړه.
ان شاء الله، ان شاء الله دا څه نه دي کنه، موږ ډېر انقلابونه ولیدل، ډېر تحولات په ژوند کې ولیدل، هیڅ شی په خپل حال نه پاتې کیږي او هیڅ داسې شپه نه ده چې سبا نشي. زه ټول ته وایم چې داسې یو ژوند بس دا کو چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو، مړ شولو، خلاص شو ژوند، او سهار چې کله خوبه پورته شولو، نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوی، ته غرمې یو شی یو، ته ماسپښین ځوان یو، ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسپښین ته بیا نو په خسن تر اوسه د شپې هر شپه دا فکر وکړو چې مړ کیو، سبا سهار امیدواره اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوې لمر پورته کی، یو نوې ژوند شروع کی ان شاء الله.
د 2022 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوانځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاره.
دا بغداد غوسته په مخو کو او زورو اعلی توکا بطری واغستلو پیرا او ادنا توکا به خرص کړو په امیرا
تبلو
ژوند دی. دم جولا ابلل دل بارتا او جولا ٹکے ور کبھی چور تک میارتا او پاگا زینورا سرگردانا جھولا سوال کو دل بار کی دل سوانا اور جھولا بھی بنا رسی کا بخ بلندا اور زبا چاکر مبی زار دخ پل جوندا سوالو نو کو سر تسلام